دا زادي راډیو د شپږ بجو په خبري مجله کې مزاحمت شي بر هر کله کوم د دې نیم سات خبرونه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي د افغانستان ولسمشر اوزبکستان ته ځواب ویل چې لږه هوا څخه افغانستان ته د اوسپنې پټلۍ تیر شي وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه
پس اکل چو مهم خبرونو سر لیکونه افغان ولسمشر وای افغانستان تل پاتې سولې ته اړتیا لري نه موقت سولې ته د سولې د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي تایید شوي معلومات ترلاسه کړي چې د اسلامي دولت ډلې مشر وژل شوی دی د قزاقستان ولسمشر یو قانون توشي کړی چې له مخې هغه کسان چې د دولتي دندو تجربه نه لري نشي کولای د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړي افغان ولسمشر وای افغانستان تل پاتې سولې ته اړتیا لري نه موقت سولې ته اشرف غنی دا څرګندونې نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې چې د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو ته د وروستي سفر په اړه معلومات ته ځانګړې شوې وکړې هغه یو ځل بیا پر پخوانی خبرې ټینګار وکړ چې له پاکستانه سوله نه غواړي بلکې له دې هیواد سره سوله کوي ځکه که داسې ونه شي دا هیواد ښایي تر یو بل بیرغ لاندې یو بله ډله رامنځته او پر افغانستان جګړه وتپي
نن سپینو تور بیرغ ده که پاکستان سره موږ په بنیادي توګه په یو سوله ونه رسېږي سبا یو بل بیرغ ترلاسه علت و معلول منځ کې باید فرق وسي د افغانستان ولس سوله غواړي مګر تل پایه سوله دا نه یو موقتي سوله وکړو سبا یا بله بدمني راسي
د سولې په اړه افغان ولسمشر د څرګندونې یو ورځ وروسته تر هغې کوي چې د محمد کریم خلیلي په مشرۍ د سولې عالي شورا پرون په عمومي غونډه کې د سولې د راتلونکو هڅو طرحه تصویب کړه چې تر ډېره په دغو هڅو کې دینی عالمانو ته ونډه ورکړل شوې ده ملګري ملتونه وایي چې د روان کال لپاره رئیس نږدې 150,000 کسان په افغانستان کې د جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي په هغه رپورټ کې چې ملګرو ملتونو نن خپور کړی د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي د دفتر په حواله ویل شوي چې ټول ټال 146,400 کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي چې دا د تیر 2014 کال د همدې کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 25 کموالی دی اټکل کېږي چې د بې ځایه شو شمېر به زیات شي ځکه یوازې تېر اونۍ په کندوز کې د جګړو له امله نور 14,000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه شول هغه افغان الاصل امریکایي پیلوټ چې له نړۍ څخه د یوې کوچنۍ الوتکې په وسیله را ګرځي او غواړي ځوانو مېرمنو ته یو الهام ورکړي د خپل سفر د مسیر خلاف پرون کابل ته ولاړه شایسته وایز خپله کوچنۍ الوتکه په دوبۍ کې پرېښې او پر یوې مسافرلوونکې الوتکه کې کابل ته رسېدلې ده 29 کلنه وایز وایي الوتکه د دې لپاره مناسبه نه وه چې د افغانستان د غرونو د پاسه الوتنه وکړي وایز وایي هدف یې د یو نوي ریکارډ ټینګول نه دي بلکې غواړي ځوانانو ته الهام ورکړي چې په خپل ځان باور وکړي او په مخکې له پرتو ستونزو سره سره خپلو ارمانونو ته د رسیدو لپاره هڅې وکړي شایسته وایز له درست نړۍ څخه د راګرځېدو د سفر د بشپړولو لپاره اته نور تمځایونه په مخکې لري مخکې یو لس هیوادونو ته تللې ده افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د ام سی سي میلبرن د کرکټ کلب ترمنځ لوبه چې د باران له امله ځنډېدلې وه د برېټانیا په لارډز تاریخي لوبغالي کې بیا پیل شوه افغانستان تر اوسه پورې په 14 اوورونو کې د ام سی سي دوه لوبغاړي په 3 منډو سوځولې دي د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش له سرچینو یې تایید شوي معلومات ترلاسه کړي چې وایي د دې ډلې مشر ابوبکر البغدادي وژل شوی دی د لندن له دفتره د دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې بغدادي د سوریې په ختیځ دیر الزور ولایت کې مړ شوی دی هغه په دې اړه چې بغدادي کله او په څه ډول مړ شوی څه نه دي ویلي خو عراقي السمیرا ټلویزیون نن د ورځې په پیل کې د داعش د یوې سرچینې په حواله خبر ورکړ چې د بغدادي مړینه یې تایید کړې ده یوه میاشت مخکې د روسیې دفاع وزارت اعلان کړی و چې دوی ګمان کوي بغدادي به د مې په 28مه رقه ښار ته نږدې په یوه هوایي برید کې وژل شوی وي پنټاګون تر اوسه د بغدادي د مړینې راپورونه نه دي تایید کړي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې موسکو پر دې غور کوي چې د متحدو ایالاتونو د 2014 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې د اقداماتو په وړاندې اقدام وکړي هغه وخت د امریکا د پخواني ولسمشر براک اوباما د پریکړې له مخې 15 روسي ډیپلوماتان له متحدو ایالاتونو ایستل شوي او د روسیې د حکومت تر کنټرول لاندې دوه ځایونه تړل شوي وو سرګی لاوروف چې نن په اتریش کې څرګندونې کولې وویل چې دوی د مشخصو اقداماتو په کولو غور کوي خو نور جزئیات یې ورنه کړل خو د روسیې ازبستا ورځپاڼې د روسیې په بهرنیو چارو وزارت کې د یو چارواکي له قوله چنو می پر ساتل شوی ویلی چې له روسیې د دیرشو امریکایي ډیپلوماټانو پر استلو او پر روسیې کې متحده ایالاتونو د یو شمیر ملکیتونو پر ضبطولو غور کیږي د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له خلکو غوښتي دي چې ګیرې د نه پرېږدي او حجاب د نه اغوندي رحمان دغه څرګندونې نن په دوشنبه کې په یوه غونډه کې چې د رواجونو او دودونو د قانون د جوړېدو د لس کلنۍ لمانځنې په اړه جوړ شوی و وکړي. رحمان ویل د خزو حجاب او تور جامع د تاجکستان له دودونو سره سر نه خوري او لازم نه ده چې د مذهب خودنی لپاره دی ګیره پرې خودل شي. رحمان چې له 1992 کال رئیس واکمن دی خلکو وغوښتل چې له زړه د خدای سره مینه ولري، نه دا چې خپل صداقت په ظاهري څیزونو وښيي. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف یو قانون توشیح کړ چې له مخې هغه کسان چې د دولتي دندو تجربه نه لري نشي کولی چې د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړي. دغه قانون چې نن سهشنبه توشیح شوی، یوازې د قزاقستان هغه وګړي چې لږ تر لږه د رسمي دندو 15 کلنه تجربه ولري کولی شي د ولسمشرۍ د کاندید په توګه خپل نوم ولیکي. د قزاقستان د اساسي قانون له مخې هر هغه څوک چې ځان د ولسمشرۍ لپاره کاندیدوي باید لږ تر لږه 40 کلن په قزاقستان کې زیږیدلی او لږ تر لږه 15 کاله په دې هیواد کې اوسېدلی وي او روانه قزاق ژبه هم خبري وکړی شي. او بوسنیا د سربرینیتسیا د ډلیزې وژنې 22 کلن یاد لمانځي. د بوسنیا هرزګوینا په دې ښار کې د 1995 کال په ډلیزې وژنې کې شاوخوا 8000 مسلمان سړیان او هلکان ووژل شول. په دغو مراسمو کې د نړیوالو میلمنو په ګډون په زرګونو کسانو ګډون کړی دی. د پوتوکاري له یاد سلی سره نن په مذهبي مراسمو کې دغې ډل وژنې د یو اویا قربانیانو د جسدونو پاتې شونې په همدې ځای کې چې له مخکې د 6500 نورو قربانیانو مړي او پاتې شونې ښخ شوي خاورو ته وسپارل شول. ملګرو ملتونو دغه خاري و امن سیمه اعلان کړې و، خو د ساتنې لپاره یوازې محدود شمیر هالندي سولسات ځواکونه له سپکو وسلو سره ځای په ځای شوي وو چې نه وتوانېدلی هغه ملکان وساتي چې دې ښار ته پناه راوړې وه. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبرې مچل اورې. د خبرونه په دوام د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې لرو چې د سیمه له هوادو سره د نویو پروژو خبر ورکوي. بیا مو د حکومت د نن د سیاسي اختلافاتو په اړه د سیاسي چارو د کتونکې ودیر ساپی نظر اخیسته.
ولسمشر باید د ټولو ځای ورته معلوم کړی وای، موقف ورته معلوم کړی وای او حدود ورته صلاحیتو چې معلوم دي او تب اساسي قانون کې بیا هم معلوم کړی وای او عمل کې مغته نه وښتي وای.
د غزنی والی په دغه ولایت کې د 15 ماشومان او پاړه چې امنیتي ځواکونو ګرځولي وای.
موږ اغلب ګمان داده چې دا ماشومان د تروریستي عملو لپاره له هیواد نه لري لیدول کېدل.
د دې پیښه په ارتباط مو د یو شمیر تورنو کسانو لنیولو هم خبر وو او د افغانستان او ام سی سی کرکټ لوبډلو ترمنځ تازه حال درکو. البته د افغانستان او ام سی سی کرکټ لوبډالو ترمنځ د لوبي تازه حال درکو. خورا به شو لومړی مطلب ته. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان موقعیت سره سر دی او دا هیواد باید په یو ستر اقتصادي مرکز بدل شي. ولسمشر غنی نن په ارګ ماڼۍ کې د بي خبري ناستې پر مهال وویل چې مرکزی اسیا هیوادونه د افغانستان پر راتلونکي باور دي او ډېرې پروژې اوس مال د پلي کېدو په حال کې دي. ولسمشر اشرف غنی پر راتلونکي کې له ازبکستان سره د اوسپنې د پټلۍ د پرانیستلو خبر هم وکړه. نور حال له کابل د واصل وصال پر راپور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی په ټینګار سره وایي چې د افغانستان تلای موقعیت څخه باید د یوې عایداتي سرچینې په توګه استفاده وشي. ښاغلی غنی د سه شنبه پر اسپار کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د مرکزی اسیا زیاتره هیوادونه لیواله دي چې افغانستان سره خپل سوداګري پراخه کړي. ښاغلی غنی د ټاپي پروژې په برخه کې د پرمختګونو خبره وکړه او د ورته نورو پروژو په تړاو د مذاکراتو په اړه هم لرسنیو سره معلومات شریک کړل.
افغانستان موقعیت تلل
زما وروستي سفرونه چې قزاقستان، ترکمنستان او تاجکستان ته ملرل او پاراتونکو کې چې کوم سفر ازبکستان ته لرم په اقتصادي لحاظ ډیر مهم دي چې د افغانستان جغرافیوي موقعیت به لا زندان څخه په یو لوی فرصت بدل کړي.
از یک زندان و یک چالش به یک فرصت عظیم بدل کړي.
ولسمشر د افغانستان او چین ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د جوړېدو خبره هم وکړه. ویل چې د نوموړي د وروستیو سفرونو پایلې به لومړی د بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس او هرات خلک احساس کړي. په تیرو څو کلونو کې د افغانستان حکومت تر ډېره دا هڅه کړې چې د نویو ترانزیټي لارو او هوایي دهلیزونو په پرانیستلو سره د پاکستان له انحصار ځان خلاص کړي چې د اقینې، چابهار بندرونو او د هند سره د هوایي دهلیز جوړېدلې ښې بېلګې دي. خغلی غنی په نګدی راتلونکو کې ازبکستان ته هم د خپل سفر په اړه خبر ورکړه. ویل چې لا د غیواد سره به هم د اوسپنې پټلۍ د غزولو په اړه هوکړه وکړي.
و سفر کې د ازبکستان پیشرو داریم.
کوم سفر چې ازبکستان ته لرم د اوسپنې د پټلۍ پرانستل په بنیادی ډول پکې شامل دي او جلالت ماب میرزایوف، جلالت ماب محمدوف او جلالت ماب رحمان زموږ سره شریکان دي.
په دې اساس د کار غیز د افغانستان په شمال کې چې لومړی نقطه ده محدود نه پاتې کیږي او افغانستان شموله ده
افغانستان شموله ده
لا دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی قزاقستان ترکمنستان او تاجکستان ته هم سفرونه درلودل چې د یادو هیوادونو له مشرانو سره یو شمېر اقتصادي هوکړې لیکونه هم لاسلیک کړي ښاغلی غنی وویل چې د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان راتلونکي ته باوري دي او چمتو دي چې د برېښنا د تولید او لیک په برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي افغان ولسمشر د کونړ او کجکي په بندونو د پانګونې خبره هم وکړه دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر حسن روحانی په افغانستان کې د اوبو د بندونو په جوړېدو اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې په دې تړاو بې تفاوته نه شي پاتې کېدی خو افغان ولسمشر په افغانستان کې د اوبو د بندونو په جوړولو او د اوبو په کنټرول ټینګار کړی او دا د افغانستان عزت ګڼلی دی
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر اشرف غنی به پلان راتلونکي کې ازبکستان ته سفر وکړي اشرف غنی نن وویل د افغانستان جغرافیایي موقعیت د سرو سرو دی بل لور ته افغان ولسمشر نن په خبري غونډه کې وویل هر څوک چې د اصلاحاتو غوښتونکي وي خپله طرحه دې وړاندې کړي ولسمشر په غونډه کې د نظام د ډیسپلین خبر هم وکړه اشرف غنی د دې څرګندونو اشاره ظاهرا هغو کسانو ته وه چې په حکومت کې دي او په حکومت انتقادونه هم لري زموږ همکار واصل وسال د ولسمشر د دې خبرو په تړاو د سیاسي چارو له کارپو او د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځله استاد وزیر صافي سره مرکه کړې او په سر کې همدغه د اصلاحاتو په تړاو د طرحو د وړاندې کولو پوښتنه ترې کړې
رئیس جمهور کېدل شو چې دغه شخصیتونو عالی رتبه چې اې د سره دی اې دی په حضور کې ویلو چې کتاسي په خوا ویلو اول نه دا فیصله کړې و چې کتاسي هر طرح درلودل چې زما د طرح طرح یا په دزاد کې و یا به طرح و یا به طرح نو خو تای څو د بدلو ولډ و او غوړ خپل طرح وړاندې کوي نو لطفا دې با ته راوړي چې زه دا وګورم او دې کې دا ویلو وای دوی سره دا ویلو وای خلکو ته بینن ویلو چې دا په خوا ما دې ته ویلو ما ته راوړي کته طرح لری په دوګانو کې نه دا چې دوی په ترکیه کې आवाज وباسي او پاس لري بیا دایکینی او وای چې دوی خپل تاره ماتره
په حکومت کې اصلاحات دومره جدي چې د حکومت جګپوړي مشان یو بل هوا تزیال تر کېنی ائتلاف جوړي او بیا د اصلاحات غوښتنه کوي
یعنی زه شخصا په دې فکرم نه يم چې دا به دومره جدي چې دوی دې عمل ته لاس پوری کی خو تاسفانه په تاسف سره وایم چې په دې کې ځینې اشخاص خپل شخصي منافع او د پاره شخصي ګټو او موقفونو د پاره او قومی که پا و سمتی که ملاحظات و بخاطر بنده هم در طریق اعلانهی او غالی چه یو تهدید و که در رئیس جمهور به مقابل که چه اغا خپل و غختن و تا ارکی چه ویمن
ولسمشر پا نظام که در دیسپلین خبره وکړه در ولسمشر هدف صده لدقی خبره چه در پا نظام که در دیسپلین خبره کهی
در فکر که اومد چه در منظور دایی چه خبره که کهوی هم دننه ما سره وکړي او بیرون ارزای کې به نظمی براولی او دا خبره مکوي او همچنان سلسله براتب باید په نظر کې ونیسي یعنی هیرارشی او دا احرام د قدرت د پاسه نه لاندې پورې په نظر کې ونیسي او دا خبره ارزای کې باید ونه کوي
څه فکر کوي ستونزه په کوم ځای کې ده ستونزه آیا په نظام کې ده په ولسمشر کې ده که په هغه افرادو کې ده چې هم په نظام کې دي او بیرته له بهره په نظام باندې نیوکه کوي
ما په خیال په دواړو کې ده ولسمشر باید د ټولو ځای ورته معلوم کړی وای موقف ورته معلوم کړی وای او حدود ورته صلاحیتو چې معلوم دي او څه په اساسي قانون کې بیا یې معلوم کړی وای او عمل کې مغته نه غوښتي وای نو دوی دا شکایت لري چې ولسمشر سره موږ خبرې ورته مخامخ کړي دي څو ظلم کړي دي د ارزښت نه ورکوي یا غوږ ورته نه نیسي یا منفي جواب په مجلس را کوي او بیا موږ مجبور یو چې کینو بیرون دغه څه تړونو کو او دا خبره د غوږ ته ورسو او هاته په ماینس کې او سره اخر کې یو تهدید هم وکي تاسف زیاده ده چې دولت جوړونه او ملت جوړونه تروسه نه ده شوی او دا پروسه سر نه ده رسیدلې کله نظام جوړ وای رژیم جوړ وای او ملت جوړونه پروسه عملی شوی وای دا خبره به ډیر ابتدایي خبره وي دا باید به سده وای راغله
پوهان ودیر ساپیو
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
د افغانستان د علماو شورا د اجرایی رئیس د هغه غوښتنې هر کلی کړی چې ویلی وو د هندوستان د دیوبند مدرسې و څنګه په افغانستان کې پرانستل شي. د دغه شورا ویاند قاسم حلیمی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل کدا غوښتنه ومنل شي نو په افغانستان کې به تر ډیره د افراطیت مخه ونیول شي. نور حال له کابل د اکرام الله اکرام پراپور کې.
د افغانستان د علماو شورا وایي چې په هیواد کې د افراطیت او تشدد د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې د دولتي دینی مدرسو شمیر زیات شي. هغه غوښتنه چې د دغه هیواد دینی عالمانو هم په وار وار کړې ده. د دغه شورا ویان محمد قاسم حلیمی د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د هغه غوښتنې هرکلی هم وکړ چې ویلي وو د هندوستان د دیوبند مدرسې و څنګه د په افغانستان کې هم پرانستل شي. ښاغلی حلیمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دیوبند مدرسه په هیڅ اسلامي هیواد کې خپل سانګې نه پرانیزي خو که په دې برخه کې د افغانستان غوښتنه ومني دا به یو نیک اقدام وي.
هر هغه علمي او مذهبي نهاد چې هغه افغانستان ته انتقال کیږي بلا مخره افغانستان کې د افغان بچانو لپاره د دیني تعلیماتو زمینه مساعده وي او د اعتدال اسلام په اساس باندې تعلیمات ورکول کیږي او بلا خره دا ځوانان چې نه فارغيږي د افغانستان د هیواد په منتقاله کې تایید ده.
دی وايي اوس مهال د سیمې د اسلامي هیوادونو زیاتره دینی مدرسې د حنیفي مذهب او دیوبند مدرسې په مفکوره خپل تدریس پر مخ وړي. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د حکومت اجرایي رئیس وزیرانو یوې ځانګړې ناستې ته وویل چې په افغانستان کې د دینی مدرسو ستونزو ته باید رسیدنه وشي. ښاغلی عبدالله غوښتنه وکړه چې باید د حج اوقافو پوهنې لوړو زده کړو وزارتونو او د افغانستان د علماو شورا د غړو په ګډون د یو دایمي کمیسیون جوړ شي چې وخت پر وخت د دینی مدرسو ستونزو ته پاملرنه او رسیدنه وکړي. د دې ترڅنګ نوموړي په افغانستان کې د دیوبند مدرسې د یوې څانګې د پرانیستو غوښتنه هم وکړه. ښاغلی عبدالله دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې اوس مهال هر کال سلګونه افغانان د دینی زده کړو لپاره ګاونډیو هیوادونو او په ځانګړي ډول پاکستان ته ځي. د چارو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د ګاونډیو هیوادونو په دینی مدرسو کې د دین د زده کړې پر ځای افغان ځوانانو ته د تروریزم د ملاتړ درسونه ورکول کیږي. د دیوبند مدرسه د اسلامي نړۍ د ستر پوهنتون الازهر څخه وروسته دویمه ستره اسلامي سرچینه ده چې د مروجو اسلامي علومو د زده کړې لپاره ورته د نړۍ له بیلابیلو سیمو مسلمانان ورځي. دغه دینی مدرسه په 1386 میلادي کال کې د هندوستان په اتر پردیش ایالت کې جوړ شو چې تر دې دمه سلګونه زره دینی عالمان روزلی دي. د افغانستان د علماو شورا د معلوماتو لمخې اوس مهال په دې ستره دینی مدرسه کې لس تن افغانان په لوړو دینی زده کړو بوخت دي چې راتلونکي کال کې به ترې فارغ شي. په تیره کې هم ډیر شمیر افغانانو په دغه مدرسه کې زده کړې کړي چې تر فراغت وروسته د کابل په عربي دارالعلوم، کابل پوهنتون او یو شمیر عدلي او قضایي ارګانونو کې په دندو ګمارل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د دینی چارو ارشد سلاکار مولوی سمیع الله ریحان بیا وایي چې په دې برخه کې د خبرو پر ځای عملي کارونه وشي.
البته ښه خبره دا ده چې ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله کوشش وکړي چې بجای د دې چې موږ خبرې ډېرې وکړو عمل ډېر وکړو. عمل دا ده چې اسلامي تعلیماتو ته توجه ډېره وکړو، تعلیمات اسلامي ته بودیجه ډېره ورکړل شي چې تر څو پورې ښه مدرسې او ښه مکتبونه، ښه تعلیمي نهادونه، ښه دارالحفاظونه جوړ شي چې ماشومان بل ځای ته لاړ نه شي، او تر څو پورې چې موږ هغه د تعلیم لپاره لېږي سبا زموږ استاسې
د ښاغلي ریحان په خبره که په هیواد کې مجهز یو داسې دینی مدرسو شمیر زیات شي چې اسلامي علوم په اساسي شکل تدریسوي نو تر ډیره به د ځوانانو په فکری رغونه او د اسلام او افغانستان پر ضد د منفي تبلیغاتو په مخنیوي کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د علماو شورا وایي دا مهال په کور دننه لسګونه دینی مدرسې شته خو په دې برخه کې د دینی زده کړو د محصلینو غوښتنو ته مثبت ځواب نشي ویلی.
د افغانستان اجرایي رئیس غواړي چې په افغانستان کې د دیوبند مدرسې څنګه پرانستل شي. افغان حکومت په دې باور دی چې د مدرسو له جوړېدو سره به ماشومان له دې راوګرځي چې پاکستان ته ولاړ شي او هلته تروریزم زده کړي. د غزنی والی وایي امنیتي ځواکونو پاکستان ته د هغه 25 ماشومانو د انتقالېدو مخه ونیوله چې د تروریستي فعالیتونو د روزنې په هدف انتقالېدل. په دې اړه له کابل حدیث پردیس راپور لري.
د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي هغه ماشومان چې تیره ورځ په دغه ولایت کې د سړی تختونکو له منګولو خلاص شول د اسلامي زده کړو په پلمه پاکستان ته د تروریستي فعالیتونو د روزنې په موخه لېږدول کېدل. د غزنی والی عبدالکریم متین د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خوشی شوي ماشومان له دریو نیولې تر 9 کلونو پورې عمر لري او ډیری له دې پرته چې کورنۍ خبرې وي د سړی تختونکو لاس ته ورغلي وو.
موږ په اغلا اغلب ګمان دا ده چې دا ماشومان د تروریستي اعمالو دپاره له هیواد نه لرې لیږدول کېدل تر څو هلته په هغوی باندې هغه لازم ټریننګونه چې دوی فکر کوي چې ورته لازم دي، هغه درسونه چې ورته لازم دي، هغه ورته ورکړي اماده یې کړي وه تروریستي اعمالو ته، چې دا تروریستي اعمال صرف افغانستان کې نه بلکې په ګاونډیو او لرې هیوادونو کې دوی خپل همدغه اهداف لري، همدغه اهداف بیا یو کلن او څو کلن نه دي، ځکه همدغه ماشومان باید ورته وروزي او په آینده کې هغه خپل اهداف دوی تخریب کړي.
د غزنی والی وایي چې دغه ماشومان په ټونس ډول موټر کې لیږدول کېدل چې مقر ولسوالۍ ته نږدې امنیتي ځواکونو د انتقال مخه ونیوله. د ښاغلي متین په خبره دی د قضیې په تړاو څلور تنه چې دوی ډرایوران او دوه نورې لارښوون کې ونیولې دي او د نورو عاملینو د نیونې هڅې هم روانې دي. د غزنی د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې د ماشومانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی او دا مهال د دغه ولایت په روزنتون کې تر درملنې لاندې دي. له دې وړاندې هم داسې راپورونه موجود و چې ځینې ترهګرې کړۍ د اسلامي زده کړو په پلمه ماشومان او زلمکي پاکستان ته لیږدوي او هلته ورته د تروریستي فعالیتونو په اړه روزنه ورکوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې ډیری ترهګریز مرکزونه د پاکستان په خاوره کې دي چې ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته د تروریستي فعالیتونو روزنه ورکوي. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګې پاکستان ته د ماشومانو د انتقالولو په مخنیوي کې د غزنی د امنیتي ځواکونو هڅې ستایلې دي. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي چې د سې شمې په ورځ د جرګې مشري هم کوله وویل ماشومانو او ځوانانو ته د تروریستي فعالیتونو روزنه د پاکستان په خاوره کې د افراطیت د ترویج د مرکزونو کار دی.
د دې په ځای چې علمي اسلامي داسې اثر کې آتی انتحار فضا کسان لګي نو د دغه تقدیر پر وخت چې موږ امنیتي مسؤلو هم پر اکا کې تقدیر سي هغوی مرا واخیستل سي.
د غزنی والی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ویلي چې بهرته د افغان ماشومانو په لیکدولو کې ځینې لوی کړې لاس لري چې په خبرې د پیژندنې په هدف څېړنې روانې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د لندن پر لارډز میدان د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د ام سی سی لوبډلې ترمنځ لوبه روانه ده. سفی الله سنګزی دا لوبه څارلې ده، له ده به واورو چې تازه حال څه ده.
مننه. افغان ټیم د ام سی سی په وړاندې لوبه له یوې وقفې وروسته بیا پیل کړله. د غرمې د ډوډۍ وقفه او تر هغې مخکې هم باران شوی و، لوبه درېدلې وه. تر وقفې مخکې درې اتیا منډې شوې وې، وروسته له هغه څو منډې کړي دي. اوس بیا لوبه پیل شوې ده. شاوخوا پنځه نوي منډې د ام سی سی کلب کړي دي. دوه لوبغاړي سوځېدلي دي په څه باندې شلو اورونو کې. یو لوبغاړي سمهن چې د آسټرالیانو لس کلنو ټیم څخه راغلی دی، هغه خپله پنځوسیزه هم وواله، پنځوس نمرې پوره کړل دي. تر څنګ یو ډېر پخوانی او ډیر عمر لرونکی لوبغاړی شیف چندر پال چې د ویسټ انډیز یو ډیر تکړه ستوری دی، هغه هم ولاړ دی، هغه هم نه دی اوټ شوی، له شلو نه زیاتې منډې کړي دي. او افغان ټیم باید څلوېښت اورونه دوی ته لوبه وکړي، یعنی لوبه د باران په خاطر باندې څلوېښت اورونو ته راکمه شوې ده. د دغې لوبې اهمیت په دې کې دی چې افغان ټیم د نړۍ له ټاپ یا غوره یولس لوبغاړو سره د ام سی سی په وړاندې لوبه کوي. ښه ده چې د کرکټ بورډ د رئیس لنډ حکم واورو.
پکی دی مصباح پکی دی پاکستان سنگاکارا دا مکالم دا تو دا اغا مشهور لبغاڑی دی 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 جهان دی مشهور لبغاڑو تخص سو دی نو منگا لدی ملکو سر حسی هم پر ابیتا کیو چه نو بیور سر ونی سو دی دویل ملیتی مو سر انشاءالا وست افغانستان یا پورا غره هیوات دا دی دا حق لری او دا استعداد لری دی ملکو سر لو بیور کنی.
یو څه باید یادونه وکړم، له تخنیکي پلاوه د ام سی سی له خوانه چې کوم لوبغاړي د بالینګ په برخه کې ټاکل شوي دي، ډاکرل یا سامیت پټیل یا سرشاد ټول په سپین بال کې دي. او نن د ورو توپچونکو لپاره ښه ورځ نه ده. افغانستان هم په ورو توپچونکو باندې ډېر اتکاو نه کړ، بلکې تیز توپچونکي لوبوي چې شاپور زدران دوه وکټې واخیستې. نو د افغانستان کېدای شي د بریا یو پاینټ هم دغه وي چې ورو توپچونکو ته نن ښه ورځ نه ده او لوبغاړي د مقابل ټیم ورو توپچونکي ډېر لري.
مننه سنګ صاحب. د همدې لپاره د افغانستان کرکټ بورډ مشر عاطف مشال هم هیله لري چې کېدای شي افغانان د لوبه وګټي. اوس په د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې واورو. خو په یوې بلې موضوع
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم، مثلاً بابا کېب نه روزم خدا ستون دي چې مخون نوی ماجر راغلی او زمنګ به خې نه سارښتنه نه وبشته نه مختب شته، مختب شته دیوالونه نشته، کلینیک شته یو کور کې دا لکه ډیر مشکل سره ما مخ آیتان را لوي کتل خو سره غوونه پستینګری راغون کړه. سینګری سره خپل خبرې وکړلې، نور هیڅ تفاوت هغه پیدا ونه کړم.
ازادي راډیو د دفتر څخه نکړه جدار باسي سپاس کړي بالا وروره د په دروازه پر ګوندک باندې مست دا چې څنګه نکړو ولې ولاس کور کې څنګه کور ساتنګ زمانو باندې ته چې نن دا وڅنګه لار د مجور نه پاره.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمد شاه بابا مینه د فضل احمد اوسیدونکی. مونږ په پاکستان کې د مهاجرت ژوند کړو، مهاجرینو مخکې $300 او د هر مهاجر $200 شوي. اصل غني احمدینه په درنه هیله چې $300 بیرته ورته وټاکل شي د هغه د پنځه نفر سره.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریز مو خبرونه د افغانستان په اکثرو لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 هم نیولې شي. په پاکستان کې د سباندي چلويشتو بندو ډلو غړي په آزاد توګه په ټولنیزو رسنیو کې فعالیت کوي. دوی په ټولنیزو رسنیو کې خلک لخپل ډلو سره د یو ځای کېدو لپاره ورپولي، پیسې ټولوي او د یو توندلار اسلامي رژیم د ټینګښت لټه کوي. یو شمېر مدني فعالان بیا وایي د پاکستان پوسټ په قصدي توګه دا ټلې په ټولنیزو شبکو کې آزاد فعالیت ته پرېښېدي، څو په مټه استخباراتي معلومات ټول کړي او خپل اهداف پرې ترسره کړي. صفی الله څنګه په دې اړه راپور لري؟
په پاکستان کې غړې ډلې چې فعالیتونه بندې په ټولنیزو رسنیو فیسبوک، ټویټر، واتس اپ او ټلګرام باندې فعالیت کوي. اسوسییټډ پریس ویلي ټول ټال 15 ډلې له تروریستي ګروپونو سره د اړیکو او یا مذهبي تاوتریخوالو ته د لمنوهلو په تور په پاکستان کې بندي دي چې شاوخوا څلوېختي په پاسنیو ټولنیزو شبکو کې فعال اکاونټونه لري. له دې ډلې یو د لشکر اسلام فیسبوک پاڼه ده چې په اکسي د دریو کسانو سوري ښکاری او لوستونکي پاڼه ته وربولي. د پاکستان د فدرال تحقیقاتو د ادارې اف ای ای په حوالہ په ټولنیزو رسنیو کې د یادو ډلو اکاونټونه خلک خپلو ډلو ته وربولي، پیسې ټولوي او د یو توندلاري اسلامي رژیم د ټینګښت په لټه کې دي. د پاکستان د فدرال تحقیقاتو د ادارې یو مقام د نوم د نخودلو په شرط اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې دا لکه د بندوشو ګروپونو پارټي ده، ټول په ټولنیزو رسنیو کې موجود دي. یاد مقام لزینو بندو ګروپونو د حکومت ملاتړ هم پرده پورته کړي او ویلي دي چې دا ډلې د دې لپاره په ټولنیزو رسنیو آزاد پرې خودل شي چې په مټي استخباراتي معلومات ټول کړي شي. د بیلګې په توګه په یو فیسبوک پاڼه کې د افغان طالبانو سپین بیرغ کاری اخوا د لشکری طیبه ډلې د مشر حافظ سعید لپاره هم چې هند ورپسې ګرځي او د امریکا له خوا تروریستي ډله پیژندل کیږي یو پاڼه جوړه شوې ده. د پاکستان د کورونی وزارت بیا د هغه فعالانو د څار او تعقیب امر هم کړی چې په لیکنو کې د پاکستان په حکومت او پوځانو انتقاد کوي. د پاکستان د فدرال تحقیقاتو ادارې او یا تنه دغه فعالان نیولی هم و چې لډلې لا هم دوه تنه په بند کې دي. د اسلام آباد میشته رسنیزو حقونو یوې مدافع ډلې غړی شهزاد احمد وایي د پاکستان د استخباراتو واکمنې ادارې د اصلاح غوښتونکو کسانو او هغو په وړاندې چې په حکومت او استخباراتي اندارو انتقاد کوي اطلاعاتي جګړه مخته وړي. اخوا یو تن وی بلاګر احمد وقاص ګورایا چې څو وخت مخکې تختول شوی وو وای فکر کوي د آی اس آی کسانو دا کار کړي. ګورایا وای استخباراتي ادارې پوزیان افراطی ډلې او نور ګروپونه ټولنیزې پاڼې مختوړي چې پکې د هند ضد افکار دودیږي او هغه فعالان تر حملو لاندې نیول کیږي چې د پاوڅ په واسطه د افراطیانو په کارولو انتقاد کوي. د فیسبوک او ټویټر کمپنۍ ویلي په خپل پاڼو کې هیڅ ډول ممنوع فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي او هغه پاڼې د سارګرو کارکونکو او تخنیکی ډلو په مټ بندوي چې تاودري خوالیته لمن وهي. ټویټر وای درې لکه او شپږ بیا زر او اتسو انوي اکاونټونه تړلې دي چې تروریزم ته لمن وهله. خو دا دوه ټولنیزې شبکې چې په ټوله نړۍ کې په سلګونه میلیونه کسانې غړیتوب لري وای دا اکاونټونو او پاڼو د تړلو لپاره یوازې 2% غوښتنې دولتونو ورلېګلې وي.
خبری مجله اوري.
دا ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورسې ته نشتی شبي او کتا سو د دې خبري مجلې پاړه هر ډول وړاندیز لري کولای شي چې دا ازادي راډیو په فیسبوک کې لمر سره شریک راوي یا هم درس په د پیغامونو لاله مشترک واستوي. د دې خبري مجلې په ورسو کې د آیفون 8 پاړه لسمت څروان اور
اتم آیفون د انسان چیرته پیژني. د اپل کمپنی انجینران وایي چې په اتم اپل موبایل کې د ګوتې د نخې د سنسور له نصبولو ډډه شوې او پر ځای د انسان د څیرې د پیژندلو له سیستمه کار اخیستل کیږي. مخکې ویل شوي وو چې د ګوتې په نخه د اتم آیفون د کار کولو یا پرانستلو لپاره د موبایل په لاندنۍ برخه کې ځای ټاکلی دی، خو اوس د دې سترې کمپنۍ غړي وایي چې نظر یې بدل شوی دی. دوی په عین حال کې وایي چې نوی آیفون ټلیفونونه به پر دې سربیره چې د ګوتې نښه به بیا هم پیژني، خو د خاوند څیره به هم تشخیصولی شي. د دغه آیفون ټلیفون د عکس او ویډیو کمرا درې بودی یا 3D ده.
له همدې سره د ازادي راډیو د خبري مجله سرته رسیږي. په بلې خبري مجله کې ستار فروغ له تاسو سره دی، خبرونه تشرح کړئ.